نتلاری صافی آوازی آوریده لیشی. در سهار لوو بجود مقام تر وو بجود پرتول افغانستان که پمانزنه و سپو سربیر لویو خارونو که دی اف ام پسل لاشاره پینزه سپهم. زمق پروانی آوریده لیشی دی مقام لوو بجود سهار تر وو بجود پرهم دی سپو دی امریکا غاگ اشنا را دوخ پروانی مهیره وی. ولان په خبرونه کې اوري چې پرون هغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول چې وړ مورز د پیوی چاودنه کې وژل شول.
بچګا کای خلاص د اسلام خانګا شوم خراب
شه. د انصاف پلټکه او حقیقت سدې دوهونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته غوړه شوې دي، خو لومړی به د کډوالو د ستونزو په باب د کډوالو د عالی کمیشنر د وروستۍ څرګندونو له حاله خبر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پر رپورٹ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو وتلو ته مجبور شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ښایي د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکي د تروریستانو اصلي قربانیان دي او ډېره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلا سي. انتونیو ګوترس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د ده په خبره د دغو پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. ښاغلي ګوترس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
ډیره مهمه ده چې اروپا په ګډه هڅه وکړي. دا ډیر اهمیت لري چې د ژمي د سړی حواله کبله د کډوالو د شمیر له کمیدو استفاده وشي او اروپایي ټولنه یو میکانیزم ایجاد کړي چې تر 2016 میلادي کال پورې دغه بحران حل شي.
اروپا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د روان میلادي کال په بهیر کې د کډوالو له سخت بحران سره مخامخ ده. خو کله چې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو له کبله 130 کسان ووژل، په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې صدراعظم مانویل والس د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کاوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د ناامنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دویمې نړیوالې جګړې په وخت کې د بې ځایه سوو کسانو شمیر 500 میلیونو تنو ته رسېدی، خو اوس د 15 کلونو مخکې په پرتله وضعیت ډېر بحراني او د دغو کسانو شمیر زیات دی. په دغو پناه غوښتونکو او کډوالو کې ډېری یې د افغانستان، عراق او سوریې دي چې هڅه کوي د 2015 میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې ځانونه اروپا ته ورسوي او بیا د دې ټولنې په لویدیځو هیوادونو کې میشت سي. له دې سره هم مهاله د اروپا د لویدیځ هیوادونو خبرداری ورکړی چې ټول کډوال به له یو مخې ونه مني او ځینې به یې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانان تر اوسه د تروریزم د مختلفو بڼو ستر قربانیان دي. پرون هغه ماشومان په کابل کې خاورو ته وسپارل شول چې یوه ورځ مخکې د یوې ناچاودېدلې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دا پیښه د کابل ښار په 14 حوزې د دشت برچې په سیمه کې شوې وه چې 8 تنه تنکي ماشومان یې ووژل. دغو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. صفیالله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې اته ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو اتو وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بېروحه جسدونه ګوري. دا اته ماشومان چې د سې شنبې په ورځ د کابل په 14مه حوزه کې د یوې سرګلولۍ په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه یې خاورو ته وسپارل شول. په دشت برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې یې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و. اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزني کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین و او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي زه خپله په غزني کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تېرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاوده سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تېرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په غنۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د خبرونې درنو اوریدونکو، دا ځل مو په دې خبرونه کې داسې ستونزې راخیستې چې شریکونکي یو دی خو ورسره لاس او ګریوان ګنډ دي. په خپل یې واورئ.
زمانو محمد حسین محمدی دو میرابدین لیسه برحال خون که ما او دوام او زید خون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمون دو خون که ده معقولات لخاطره چه ده جمعنه معقولات بند کرده او تا ورنه معقولات ده ولایتونو بند کرده او ده ده موصله چه ده وستازانو د زرا سروار سبب هم شویده و خسته شویده. دوهم مسئله دا و چه زمونگا د امتیازات و د تفاوتات در زیبی و چه دو نویوم نه نیبودی تر دیار لسوا در نویوم کالو پوری چه سازان مرتقای قدم کرده حقا تفاوتات هم پاته ده. او نور زمونږ سازان چې وو په بس او قدم کې تقریبا 15 کال کېږي چې زمونږ سازان په بس او قدم کې ابقا شوی ده او پاتې شوی ده. د دغه موضوع نه هم زمونږ سازان سخت مایوسه شوی دي تر دونه حالاتو پورې چې زمونږ نوی استادان چې مقرریږي او زمونږ هغه استادان چې تقریبا څلوېښت کالو سوابق لري هغو سره په یو بس او په یو قدم کې ځای په ځای دي ماشونه یو اندازه اخلي. ا دې اکثر زمونږ محدود ماشونه چې ده تقریبا شپږ نیم زره دي اووه زره درې سوه اخرنۍ ماش ده بیخي هغسې ماش ده کړې ده پوس د فارسیوانانو متل ده وایي بخور نمیر. او بل مسله دغه ده چې زمونږ سره دغه ساحه د درسي زمونږ بې حده زیات و تقریبا یو استاد دپاره اته ویشت ساعته دېر ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ د استادانو عمر ډېر زیات دي چې څلوېښت پنځوسو کالو ته رسېږي هغو ته هم دېر ساعته څلوېښت دېر ساعته و اته ویشت ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړی و هم د دې پیسې کې موږ سره څه په موافقه ونه رسېده. او په کال د دیارلس سوه و اتیا یم کې زمونږ ته ځمکې رهایشي توضیح شوی و چې په کابل کې نو هغې هم تر اوسه پورې نه آبادي درک شو نه نمرې ورکړي دي نه بل شی ورکړی ده. او بل چې مونږ استادان په مکمل کال کې په پنجشنبې په ورځ مونږ وظیفه اجرا کوو او معقوله دی هغې هم مونږ ته نه راکوي. نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده فساد اداري ده الحاد اداري ده خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا پنځه کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زمونږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کېږي. دا زمونږ مقامات ده که دي سلا ده که جناب ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی و غږ یې وکړ وایي زه د معلمینو دسترخوان ته تغییر ورکوم لاکن دا ژمی وګوره یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زمونږ نه نه سوه روپۍ معقولات زمونږ نه ګرځوي هغه مخکنی تاسونو چې مونږ وکړو لس روپۍ زمونږ معقولات اضافه که هغه یو متل ده وایي د برید نه دشکومه په ګیره د بندومه د ګیره نه دشکومه په برید بندومه. او مونږ سخت ځورئ تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وعید ورکړې مال وزیر صاحب مونږ سره وعده کړې ده زه تحسن وکړې او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلې پوسې وزیر صاحب مونږ سره وعده کړې ده پارلمان مونږ سره وعده کړې ده لاکن د دې دواړو لخوا نه هېڅ مشکل زمونږ رفع نه سو. دا ستاسو حضور زمونږ مراجعه وکړه تر څو چې دا زمونږ مسله دغه وزارت معرف یو مقامات سره تاسو وړاندې کړي پوسې تر څو دا زمونږ مشکلاتونه رفع شي.
بله دغه هغه موضوعات ول چې تاسې هغه اعتراضونو لړۍ چې وه چې په ځینو ښوونځیو کې اعتراضونه وشول حتی اعتصاب وشو د څو ورځو لپاره ښوونځي هم وتړل شول د زده کوونکو ته تدریس ونه شو آیا دا هماغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شوي ول د ښوونکو لخوا؟
جان نو غون مکمل هماغه موضوعات دپاره چې دي مونږ سره یو وعده وعید وکړو چې مونږ تاسو سره وعده کوو چې تا تاسون ماف کې پوسې مونږ د مشکلاتونه د ساسو رفع کوو لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نه سو.
مننه کور ودان ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. ښاغلي مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په ځواب داسې ویلی شم چې نوې رهبري د وزارت معارف نوې رهبري ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو پا حق لداسته ویل انشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو خو تر اوسه پورې دا مشکل حل ندی شوی. دوی وایي چې د یو معلم د بالقوه کار په مقابل د معقول مستحق کېږي. نو هغه ورځ چې معلم صاحب په مکتب کې ندی د معقول مستحق ندی د دې لپاره وزارت محترم مالیه مونږ ته مکتوب را لګلی دی چې دا د معقول د کاری ورځو د پاره دی او د تابستانی رخصتی او د ژمنی رخصتی کې معلم صاحبان به معقولات او مستحق ندی د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې درې زره مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوې دي خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توزیع شي او هیڅ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده خو ځینې تخنیکي مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبرې کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو ساحی معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول د مسائل لپاره دلته یو تاخیر راځي زمون په سمکو توزیع کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې فراتلون کې کالو کې هیڅ معلم به مزکه پاتې نشي او طول معلم صاحبان مزکه ولري. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسې د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزی حل شي. نو زین مشکلات شته، زین تخنیکی مشکلات او ستونزی شته چې هغه وخت چې دی ستونزی حل شي انشالله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دیونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
او اوس هم د حقیقت صدای پروګرام وار دی چې قسیم سولمل په دې پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې له کمیشنرې قدریه یزن پرست سره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتم د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې که د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست مونږ د شپاله سورزنی کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزې پیل کړی دی او مونږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهره ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو. لکه چې تاسو پیژی تل دا پوښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغیزمن مبارزې نه دی او مونږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. مونږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزې همداسې وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیزه نه لري، مصرفی ډیر دی، اغیزه لږ دی. مونږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې فقرا او قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پیږی نن ورځ زما همکاران زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سرار ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آګاهي ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي پوهاوی د دوی دپاره ډیره اغیزمن دی، د دوی دپاره با اهمیت دی او تاثیر یې هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ټولو ولایتونو کې بهوي؟
بله، موږ هم په ولایاتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړي یو چې هغوی هم په قرا او قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي، البته په ناام ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وځي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویلې چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او ورځ تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي، څه مشکل یې درلودی مخکینی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لګو. اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو، دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موفق سئ نسبت خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي، فکر کوئ دا کمپاین به مسونه موفق اوسي؟
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی، بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي، فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی؟ ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی، مشکل په کوم ځای کې دی، څونه جدي دی، څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولود ډېر جدي دی، دا ډیر جدي فاکت دی، دا ډیر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لګوشمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ وینی او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي، هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسي تاوتریخوالی یا وزنای تاوتریخوالی نه دی چې د سزو په مقابل په اداراتو کیږي کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولې دی څونه لاسته راوړنې لري
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزی پوه نه یو دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاب دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته دولتي مقاماتو ته ورکړی یو ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري
یو بل مشکل چې همیشه د علت تاوتریخوالی د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالی د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالی د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه پورې قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګونه درلودل څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندۍ مسله ده چې کسم انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مخته نه بیایي ولې زملا ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی
لومړی تخصص باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالی پر ضد جګ شوی وم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالی پر ضد اوچت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو خو مګر مونږ یوازې